بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زمانور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 15مه، د 1442 هجری قمری کال د رجب یازبرګې 21مه، او د 2021 میلادي کال د مارچ د میاشتې 15مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د صهیونیست رژیم په اړه د کیفری تحقیقاتو د پیلېدو تر عنوان لاندې سیاسي تبصرې اورېدې شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د قرآن کریم د آسان تفسیر او ترجمه پروګرام، یعنی د قرآن په لوشي اورېدې شي. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د ایران میوزیمونه نومې پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملګري ووسې، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ونډی شرمن ته په خطاب کې ویلي دي په ایټمی موافقې باندې دوباره خبرې نشي کېدلی. د استنبول، تهران، اسلام آباد مالګاډی روان شوی دی. اشرف غنی د طالب زندانیانو په آزادولو کې د امریکې په رول او دباو باندې داده شو. بدخشان ولایت کې د واورې ښویدو په پیښه کې 14 تنه مړه شوي، او د سعودي ائتلاف په هوایی بمباری کې 11 ملکی یمنیان مړه او ژوبل شول. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیګا د ایټمی موافقې په سر د بیا واري مذاکرې په حق له ونډی شرمن د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وویل برجام د دوباره مذاکرې وړ نه دی. محمد جواد ظریف په ټویټر کې په دې حق له ونډی شرمن ادعا ته په اشاره سره چې لویدیځه آسیا په 2021 کال کې بدله شوې ده او باید نوو حالاتو ته په پام سره د ایټمی موافقې په حق له ایران سره خبرې اترې وشي ولیکل که 2021 کال د 2015 کال، یعنی د هغه کال په شان نه دی چې ایټمی موافقه لاسلیک شوه، نو اوسنی حالات هم د 1915 کال، یعنی په امنیت شورا کې د ویټو د حق د تصویبېدو په شان نه دی. هغه د 1915 کال په پرتله د 2021 کال د حالاتو بدلېدو ته په پام سره زیاته کړه. په دې وجه راشئ چې د ملګرو ملتو منشور بدل کړو، او د ویټو حق چې زیاتره ترې امریکا ناوړه استفاده کوي ختم کړو. هغه له امریکې وغوښتل چې د برجام ایټمی موافقې اجرا ته مخه کړي. د سپوتنیک وی واکسین نوې جوپا ایران ته راورسېدله. د ایران د خوراک او درملو د ادارې ویاند وویل چې د سپوتنیک وی واکسینو نوې جوپا تهران ته رارسېدلې ده. کیانوش جهانپور پرون وویل د سپوتنیک وی په نامه د کورونا د روسی واکسینو په دریمه جوپه کې 200 ډوزه واکسین شامل دي چې نن له ماسکو نه تهران ته رارسېدلې دي. د خاغلی جهانپور په وینا د دې جوپې په حساب اولو سره تر اوسه د سپوتنیک وی واکسینو 3,00,000 ډوزونه او همداشان د چین د سینوفارم واکسینو 2,50,000 ډوزونه ایران ته وارد شوې دي. په ترکیه کې د ایران د اسلامي جمهوریت اقتصادي صلاحکار د استنبول، تهران او اسلام آباد ترمنځ د مالګاډي د پیلېدو خبر ورکړ. محسن سیفی زمون خبریال ته په مرکه کې وویل د ترکیه، ایران او پاکستان د کوریډور د باري اورګاډي خوځښت پرون له استنبول پیل شو. هغه د ترکیه، ایران او پاکستان لپاره د دغو دریو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د کار پیلولو اهمیت او اقتصادي سپما ته په اشاره سره وویل د دې کوریډور مالګاډي د تګ راتګ په لاره د 1,500 ټنه وزن په وړلو سره د دغو هیوادونو د سوداګری تبادلاتو اندازه تر 50% زیاتولی شي. د پاکستان، ایران او ترکیه ریلی کوریډور کولی شي چې له چین څخه د سامانونو د انتقال لپاره د وریښمو نوې لاره د ایران له لارې اروپا ته ورسوي. یاد دې وي چې د دغه مالګاډي تګ راتګ له 2009 کال څخه بند شوی و. افغانستان د سوداګری معاملاتو د برقراری په خاطر د ایران خدرونه کړې ده. د افغانستان ولسمشر د کورونا ناروغۍ د خپرېدو له پیلېدو څخه د ایران د اقداماتو په قدرونې سره وویل د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته ایران بې له ځنډه له افغانستان سره سوداګری معاملات دوباره پیل کړل او کابل ته یې طبي مرستې راولېږلې. ولسمشر اشرف غنی د اقتصادي ملګرتیا د سازمان ایکو په 14مې سرمشریزه کې چې په آنلاین توګه د لسو هیوادونو د مشرانو پښتون سره له کورونا په وروسته پړاو کې د سیمې د اقتصادي ملګرتیا په شعار سره د پاکستان پاکستان کې پیل شوه. دغه سازمان د سیمې د هیوادونو په تعاملاتو کې د مهم رول لوبونکی وباله او زیاته کړه د ایران په شمول د ایکو له ټولو غړو هیوادونو سره زموږ اړیکې د کلتوري، اقتصادي، تاریخي، جغرافیایي او د اسلامي هویت په بنیاد ولاړې دي. د افغانستان ولسمشر د ترکیه، ایران او افغانستان د ریل لارې په شان پروژو د اجرا لپاره د ایکو سازمان د مشرانو په مننې سره وویل افغانستان د شرق او غرب او منځنۍ آسیا ترمنځ د یو پل رول لوبولی شي. اشرف غنی د خپلې وینا په یوې بله برخه کې وویل موږ په افغانستان کې د پایداري صلح لپاره د یوې موافقې او د یو خپلواک متحد او ډیموکراټیک حکومت د جوړولو په لټه کې یو. هغه په خپل هیواد کې د صلح او امنیت د ټینګښت په ضرورت باندې په تاکید سره څرګنده کړه 20 کال وشول چې د افغانستان ولس د تاوتریخوالي د مخنیوي او د صلح لپاره د یو بنیاد جوړولو په لټه کې دی او یوازې په 13 ساعتونو کې په دې هیواد کې تقریبا 3 خبریالان او 2 اسلامي محققان وژل شوي دي. افغانستان ولسمشر اعتراف وکړ چې تیر کال یې تقریبا د 5,000 طالب قیدیانو د آزادۍ حکم د امریکې تر دباو لاندې صادر کړی دی. د تسنیم خبری آژانس سیمه ایز دفتر خبر ورکړی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال د طالب ډلې د 5,000 بندیانو د خوشي کولو په حق له نیویارکر ته وویل د هغوی د آزادۍ حکم مې صادر کړ په دې وجه نه چې د دغې طرحې ملاتړی وم بلکې په دې وجه چې امریکې زه تر دباو لاندې راوستی وم. د افغانستان د ولسمشر په شمول د دغه هیواد چارواکو په ځلونو د طالب زندانیانو د آزادۍ له طرحې د خواشینۍ په ښودلو سره په تیر یو کال کې په هیواد کې د ناکراریو او تاوتریخوالو د زیاتېدو وجه د جنګ میدانونو ته د خوشي شوو طالبانو ستنېدل بللي دي. د افغانستان په شمال ختیځ بدخشان ولایت کې د واورو د خویدو له امله 14 سرونه بایللي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري وایي چې د دغه ولایت په راغستان ولسوالۍ کې د واورې د خویدو له امله 14 تنه مړه او 4 نور زخمي شول. هغه زیاته کړه له دې امله چې د پیښې سیمه د طالبانو په ولکه کې ده په دې لړ کې ډېر معلومات نه دي ترلاسه شوي. په بدخشان ولایت کې حکومتي چارواکو همداشان ویلي چې په همدغې راغستان ولسوالۍ کې د سرو زرو د یو کان د نړېدو او کېناستو له امله 2 مړه شوي او 28 نور هم تر ملبې لاندې ګیر شوي دي. د بدخشان د ولایتي شورا غړي عبدالله ناجي نظري وویل چې لکنډولو او ملبې څخه د کسانو او مړو د رایستلو هلې ځلې روانې دي. د جلال آباد د پولیس او استخباراتي ادارو چارواکي له دندو لرې کړی شول. له جلال آباد زمون خبریال رپورټ راکړی د افغانستان د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي ورسته لدی چې د انعکاس خصوصي ټلویزیون درې خزینه کارکونکي د جلال آباد ښار په منځ کې د مخپټو وسلوالو له لورې په ډزو وژل شوي. د جلال آباد ښار د پولیسو د حوزو د جنایي استخباراتو او ترهګرۍ د برخو چارواکي له دندو لرې کړل. هغه وویل د پولیسو د حوزو په رهبرۍ او تشکیلاتي جوړښت کې هم بنسټیز بدلونونه په نظر کې نیول شوي دي. د ننګرهار والی وایي د نظامي شورا په ځانګړې څانګه ناسته کې چې پرون مازیګر بخنه غواړم چې وړمه ورځ مازیګر وشوه پریکړه وشوه چې د انعکاس ټلویزیون د درې خزینه کار کوونکو د ترور عاملین کوونه نیول شي. د امنیتي سیکټر مشرتابه دی هم د خپلو دندو پریښودو ته چمتو وي. په ننګرهار کې څلور جنایتکار ترهګر ونیول شول. د افغانستان د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل پرون په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د ننګرهار ولایت د امنیتي قومندانې د ټروریزم پر ضد د مبارزې پولیسو د فخرالله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو اړوند د قاري خالد ګروپ هغه 15 کسیزه ډله نیولې چې کابو دوه اونۍ وړاندې په جلال آباد ښار کې ډاکټر میهن یوسفی سره د دوو ملګرو شهید کړی وو. هغه زیاته کړه نیول شوو کسانو اعتراف کړی چې د وسلوالو طالبانو د یو سر ګروپ قاري خالد له لورې ورته د دغه ډاکټر د وژنې په قضیه کې 1,60,000 افغانۍ ورکړی شوی وي چې دوی د دریو ریکشاو په وسیله د نه کسیز ګروپ په مرسته یاد پیښه ترسره کړه. د چین ولسمشر شي جین پینګ پرون په یو لړ څرګندونو کې ویلي امریکا په نننۍ نړۍ کې داړېګرۍ سرچینه او د دغه هیواد امنیت او پراختیا پر ضد تر ټولو ستر ګواښ دی. له دې مخکې د انډو پاکم په نامه په آرامه سمندر او هند سیمه کې د امریکا د پوځي ځواک قومندان جنرال ایډم فلیپ ډیویډسن د چین په وړاندې د امریکې د مخنیونې د زیاتېدا غوښتنه کړې وه. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د صهیونیست رژیم په اړه د کیفری تحقیقاتو پیلیدل زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، نړیوالې کیفری محکمې آی سی سی په نیوا کې فلسطین کې د صهیونیست رژیم د جنگي جنایتونو په اړه تحقیقات شروع کړل. د دغې محکمې عمومي څارنوالې میرمن فاتو بن سوډا وړ مورز د یوې بیانیې په جاری کولو سره د غزې په تړانګه کې او د 2014 کال په جنگ کې او همدارنګ په لویدیځه غاړه او د بیت المقدس په ختیځ کې د صهیونیستي رژیم د خارجي جوړونې د فعالیت په دوران کې د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو د شروع کولو خبر ورکړ. نړیوالې کیفری محکمې د روان میلادي کال د فروری په پیل کې اعلان کړی و چې په فلسطیني ځمکو کې د جنگي جنایتونو د رامنځته کېدا په دوسیې باندې د غور کولو صلاحیت لري. امریکې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په باره کې د تحقیق د دوسیې د پرانستلو په اړه د نړیوالې محکمې له فیصلې سره خپل سخت مخالفت اعلان کړ. د امریکې د خارجه وزارت ویاند نیډ پرایس د دې موضوع په بیانولو سره وویل چې د جو بایډن حکومت د فاتو بن سوډا او د دغې محکمې د نورو چارواکو پر خلاف د ټرمپ د حکومت په دوره کې د لګول شوو بندیزونو د بیا څېړنې په حال کې دی. د اسرایلی رژیم وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د نړیوالې کیفری محکمې د دغې فیصلې په رد عمل کې ادعا وکړه چې دغه موضوع له یهودو سره د دښمنۍ ماهیت منعکس کوي. په مقابل کې د حماس ویان حازم قاسم د نړیوالې کیفری محکمې د دغې فیصلې په هرکلی سره وویل حماس د محکمې د اقداماتو ملاتړی دی. د فلسطین د کورواکه تشکیلاتو خارجه وزارت هم د دغې فیصلې هرکلی وکړ. د فلسطین کورواک تشکیلات په 2015 کال کې د نړیوالې کیفری محکمې غړی شو، خو اسرائیلی رژیم د دغه محکمې غړی نه دی او له دې محکمې په دغه دوسیه باندې په غور کولو کې د هغې صلاحیت رد کړی و. د نړیوالې کیفری محکمې د دغه اقدام په اړه د امریکې منفی غبرګون له اسرائیلو څخه د واشنگټن د هر اړخیز او بې قید او شرط ملاتړ د پالیسۍ د دوام ښودنه کوي. دا په داسې حال کې دي چې د بایډن د حکومت فلسطینیانو د مسلې په باره کې له تل ابیب سره د اختلافاتو ادعا کوي. امریکا په دې لړ کې هم له صهیونیستي رژیم څخه په څرګند دفاع وکړه او په دغو ټولو جنایتونو او غیر انساني اقداماتو یې سترګې پټې کړې دي. خو د بایډن د حکومت له جانبدارانه دریز سره سره د صهیونیستي رژیم له غیر انساني او غیر قانوني اقداماتو سره د یو هیڑ نړیوال مخالفت چې د صهیونیستي رژیم په جنایتونو د غور کولو لپاره د نړیوالې کیفری محکمې په فیصله کې نور هم په ډاګه شول، د اسرائیلي رژیم او د هغه د ملاتړې یعنی امریکې د مخ په زیاتېدو ګوښه کېدو خود نه کوي. هیله کېږي چې د صهیونیستي رژیم د جرایمو او جنایتونو په باره کې د نړیوالې کیفری محکمې د تحقیقاتو په شروع کېدو سره به واشنگټن د دغو تحقیقاتو د ودرولو او د دغه محکمې په غړو په تیر بیا په میرمن بیزنسوډا باندې د دباو راوړلو لپاره له مختلفو حربو کار واخلي. له اوس څخه دغه موضوع د امریکې د خارجه وزارت د دریس په اعلانېدو سره شروع شو او اټکل کېږي چې د دغه نړیوالې حقوقي ادارې پر خلاف د بایډن د حکومت دباوونه او ګواښونه به لا زیات شي. محترم اوریدونکو، سیاسي تبصره پای ته ورسېده او یو خبر ته ساسو پام راړوم چې د سعودي تیریګر ائتلاف جنگي الوتکو پرون د یمن د جنوب لویدیځ په تائز ولایت کې په الجمله سیمې باندې بمباري کړې او په دغه حمله کې یو ملکی وګړی مړ شوی او د څو ماشومانو په شمول لستنه ملکی وګړي زخمی شوي دي. د تهران رادیو مینوالو په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته وکشه.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک هیلې ومني. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د رجب یا ابزرګ میاشتې له 1 او د 2021 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 15 نیټې سره سمون خوري. یولس سوه څلور نوي کاله پخوا د 248 هجري قمري کال په رجب میاشت کې ابو حاتم سهل بن محمد سجستاني وفات شو. ابو حاتم په قرآني علومو، حدیثو، ادبي فنونو او شعرونو کې ماهر وو. هغه د دې باوجود چې د عبادت زده کړې او د قرآن کریم تعلیم او تلاوت سره مینه درلودله، له اجتماعي چارو څخه هم غافل پاتې نه شو. له ابو حاتم څخه پریمان آثار په یادګار پاتې دي چې اعراب القرآن او اخلاق الانسان ته پکې اشاره کولی شو. یو سل درې څلوېښت کاله وړاندې د 1299 هجري قمري کال د رجب په 1 نیټه یو لوی عالم آیت الله صدرالدین صدر د عراق په کازمین ښار کې وزیږید. هغه د ماشومتوب وخت له تیرولو وروسته د خپل زیږن ځای له استادانو څخه ادبیات او وروسته یې ریاضیات زده کړل او وروسته د خپل دیني زده کړو د تکمیلولو لپاره د نجف اشرف علمیه حوزې ته ولاړ او د خپل دیني زده کړو د کاملولو لپاره تر دې چې د اجتهاد مقام ته ورسید هڅه وکړه. آیت الله صد په 2 دیرش کلنۍ کې د ایران په ختیځ کې مشهد ښار ته ولاړ او تر 1438 هجری قمری کاله په دغه مقدس ښار کې پاتې شو او وروسته عراق ته ستون شو. د آیت الله صدر له تالیفاتو څخه مختصر تاریخ اسلام ته اشاره کولی شو. اته کاله مخکې د 2013 میلادي کال د مارچ په 15 نیټه د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز مړ شو. هوګو چاویز د 1945 میلادي کال د جون په 28 نیټه زیږیدلی و. هغه د وینزویلا 46 ولسمشر و. چاویز د بولیواری انقلاب د مشر په توګه پیژندل کیږي او د سوسیال ډیموکراسۍ د سیاستونو په خاطر او همدارنګه د نیو لیبرالۍ د نړیوالې دا پر ضد او له امریکا د خارجي سیاست پر ضد د ایران او فلسطین له دریځونو څخه په ملاتړ سره مشهور و. هغه همدارنګه د کینپال پنځم جمهوري غورځنګ ګوند جوړونکی و او په 2013 میلادي کال په کانسر ناروغۍ د اخته کېدو په دلیل د 50 کلنۍ په عمر کې مړ شو. هوګو چاویز په 1990 کال د لومړي ځل لپاره د وینزویلا ولسمشر شو او په 2002 او 2006 کلونو کې بیا هم په همدغې دندې کې وټاکل شو. هغه د 2012 میلادي کال په ټاکنو کې د 3 ځل لپاره بریالی شو خو ناروغۍ سبب شو چې په 2013 میلادي کال کې د مارچ په 15 نیټه دنیا لاړ شي. او قدرمن اوریدونکو د کپ 15 نیټه د ایران په اسلامي جمهوریت کې شجرکاری یا دنیالګیو د خودلو یا د نهلشانی او د ورځې او د تجدید شوی طبیعت زیرمې اونۍ ترنوان لاندې د پیلېدو ورځ نومول شوې ده. په دغه اونۍ کې د ایران د آب و هوا سره مناسب د ونې نیالګۍ د خلکو په منځ کې ویشل کیږي او د هغوی د کرلو لپاره هم سمې رودې روزنه ورکول کیږي. که چیرې د ونو څخه په علمي توګه استفاده وشي او د هغوی ډولونه تکثیر او زیات شي نه یوازې په ځنګلونو د لرګیو زیرمې نه کمیږي بلکې د ونو شمیر هم لا زیاتیږي.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن فالوشي
د خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د خدای په فضل مو په تیر پروګرام کې د قران مجید شورا سوره پای ته ورسوله. سره له نن به زخرف سوره درته پیل کړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله په دې پروګرام کې به د زخرف د مبارکې سورې له لومړي تر لسمو آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. نو په سر کې پام غواړو د دغه سورې له لومړي تر 4 آیتونو پورې تلاوت ته، هلته چې لوی خدای فرمایي:
حمیم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم
دغو مباركو آياتونو جبارة داسدا ها ميم قسم ده پدغا روخان کتاب بشکا مونگ دا عربی او فصیح قرآن گرزولے دے دا دیل پارا چی تاسو لعقل نا کار واخلے او بشکا دا پا ام الكتاب یعنی لوح محفوظ کے زمون پا نزد ضرور دیر اچت دیر حکمت والا دے
گلون اوریدون کو پا دے پروگرام کی زخرف سور در تا پیلوو چی دا قرآن مجید در چلویشتما سور دا او نه اتیا آیتونه لري. دغه سوره هم د قران مجید د نورو سورو په شان چې په مکه مکرمه کې نازل شوی په اعتقادي مسایلو لکه توحید، قیامت او نبوت خبرې کوي. د قران و سوره په مقطعه حروفو ها میم سره پیل کیږي. زخرف یو له هغو ده او دیتا دا ورته نورو سورو پشان. لده حروفو روستا دا قرآن او دا انسان دا هدایت لپاره دا نازل دلو پا حکل خبری کیوی. پا دی سوره که هم لمقطعه حروفو روستا پا قرآن قسم یاد شویده. دا دی کتاب حقایق خکاره او دا بیان او روخانولو سبب دی او دا هدایت او سعادت لاره پشتوگا راخی. د دې کتاب لومړی مخاطبان عرب ژبی خلق وو او دا کتاب په عربی ژبه دی. په عین حال کې د عربو له قوم او یا توکم سره مخصوص نه دی او په محتوای ټول انسانان پوهیږي. خدای تعالی چې دا کتاب نازل کړی له ټولو انسانانو غوښتي چې په آیتونو کې تعقل او تدبر وکړي، په لوړو معارفو یې فکر وکاندي او په معرفت او بصیرت سره یې پر ایمان راوړي. څرګنده ده چې په دې کتاب له ایمان وروسته باید د هغه په رغوونکو او لاره پرانستونکو تعلیماتو عمل وکړي. د هغه څه په اپوټه چې ځینې کسان ادعا کوي چې قرآن د محمد په نامه د پیغمبر خپلې خبرې دي، قرآن د خدای کلام دی او اصل او حقیقت د خدای په نزد په ام الكتاب یا لوح محفوظ کې موجود او خوندی دی. داسې کتاب دی چې د الهی علم او حکمت پر اساس چې ټولو آسمانی کتابونو ترې سرچینه اخیستی د نړۍ ټول حقایق او د انسان د نیکمرغۍ او بدمرغۍ اسباب او هغه څه چې حکمت او کمال تقاضا کوي په دې لوړ رتبه کتاب کې بیان شوی او له هر ډول تحریف او بدلونونه خوندي پاتې دی.
ګرانو دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه قرآن دومره سپېڅلتیا لري چې خدای تعالی پرې قسم خوړلی دی. دویم، د خدای له لارې انتخاب باید د تعقل او تفکر پر اساس وي، نه د تقلید او تعبد له مخې. دریم، د ټولو پیغمبرانو پیغام او د ټولو آسماني کتابونو محتوا یوه ده، ځکه چې له یوې سرچینې نازل شوي دي.
عزیزانو، اوسم د زخرف د مبارک سوره له پنځم تر اتم آیتونو پورې تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې خدای تعالی فرمایي:
افنضرب عنكم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین وکم ارسلنا من نبی فی الاولین وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين
د دغو آیتونو ژباړه داسې ده آیا نو مونږ له تاسو نه دا ذکر یعنی قرآن واړوو یعنی بند یې کړو بیخي اړول یا بندول په دې سبب چې تاسو له حده تیریدونکي قوم یې او مونږ په لومبنیو خلکو کې څومره ډیر نبیان لیږلي دي او دوی ته به هیڅ یو نبی نه راته مګر دوی به په هغه پورې مسخرې او ملنډې وهلې نو مونږ هغه هلکان کړل چې له دوی نه په نیولو او قوت کې ډیر زیات سخت وو او د ړومبنیو خلکو مثال او حال داسې تیر شوی دی
دوستانو په تاریخ کې د خدای تعالی یو سنت دا و چې د خلکو د هدایت لپاره یې پیغمبران او آسمانی کتابونه رالېږلي دي البته همیشه او تل ځینو خلکو او واکمنانو د هغوی مخالفت کړی او د پیغمبرانو د شخصیت د ځپلو لپاره یې د سپکاوي او مسخرو په شان رودو کار اخیستی دی کله کله به دغه مخالفت ډیر لور حد ته ورسید او د پیغمبرانو د تعلیماتو د پراختیا د مخنیوي لپاره به یې له هر ډول وسیلې کار اخیسته هغوی به حتی جنګونه او نښتې هم جوړولې او پیغمبران او د هغوی پیروان یې وژل سره له دې خدای تعالی د خپلو پیغمبرانو رسالت نه دی ځنډولی او د دغو سلوکونو له امله یې خلک په خپل حال نه دی پرېښي البته د مخالفانو انجام هم هلاکت او تباهي وه او د هغوی برخلیک د خلکو لپاره د عبرت سبب ګرځېدلی دی
ګران اوریدونکو له دغو مبارکو آیتونو څخه زده کوو چې لومبی دینی مشران او مبلغان باید د ځینو خنډونو په وجه د خپلې دندې په ترسره کولو او د حق د پیغام په رسولو کې کوتاهي ونه کړي دویم د ایمان خاوندان باید د مخالفانو د مسخرو او خندولو له ویرې په خپل لار کې سست او متزلزل نشي ځکه چې ځینو کافرانو همیشه په پیغمبرانو پورې ټوکې او خندا کړې ده خو هغه لوی او مضبوط شخصیتونه تل په خپل لاره ټینګ ولاړ پاتې شوي او د خپل لارې له دوامه لاس نه دی اخیستی او دریم د خدای سزا یوازې په قیامت پورې نه ده مخصوصه بلکې خدای تعالی ځینې قدرتمن او پیاوړي قامونه چې د افراط او اسراف لاره یې خپله کړې وه په همدې دنیا کې یې هلاک کړي دي
وسم د زخرف د مبارکه سورې نه هم او لسم آیت تلاوت ته پام وکړئ هلته چې الله تعالی فرمایي
ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون
او قسم دې کته لدوینه تپوس وکړي چې اسمانونه او زمکه چا پیدا کړی دي نو دوی بخامخه لازمن ووای چې دغه ډیر غالب ډیر پوه سات پیدا کړی دي هغه چې تاسو لپاره زمکه فرش ګرځولې ده او ستاسو لپاره په دې کې لارې پیدا کړې دي د دې لپاره چې نه غلاره ومومي
محترم اوریدونکو د آیتونو د خلکو د فطرت په ویښولو او خپل پالون کې ته د خلکو په پام ګرځولو کې د پیغمبرانو دندې او فریضې ته اشاره کوي او فرمایي مشرکان چې د بوتانو عبادت کوي که تاسو ترې پوښتنه وکړئ چې د هستې پنځونکو څوک دی اعتراف به وکړي چې خدای تعالی دام ځکه او آسمانونه پیدا کړی دي اکثر انسانان د ژوند په ورځنی او چارو کې د بوختیا په وجه د هسته لمبده او خدای او همداراز قیامت غافل کیږي. هغوی د خوب، خوراک او د ژوند د خوشیو او عیشونو په فکر کې دي او دغه هدفونو ته د رسیدلو لپاره کوشش کوي چې یو مال لاسته راوړي او خپل ژوند تیر کړی شي. په داسې حال کې چې دا د ژوند واقعي هدفونه نه دي او انسان دغه مادي غوښتنو ته په رسیدو سره د نیکمرغۍ او د زړه د خوشحالۍ احساس او سکون ته نه رسیږي. پیغمبران راغلي چې خلکو ته خبرداری ورکړي چې د خپل کار له انجامه غافله ونه اوسي او د خپل ژوند په ګرماګرمۍ کې خدای هیر نه کړي. هغه خدای چې هغوی پیدا کړي او ډول ډول نعمتونه یې ورکړي دي، هم هغه خدای چې مځکه یې د هغوی د آرامښت ځای ګرځولی دی. باید ډېر ټکې ته پام ولرو چې مځکه که څه هم څو ډوله حرکتونه لري، خو د جاذبې د قانون او نورو عواملو په وجه داسې آرامه ده چې استوګن یې هیڅ د ناخوښۍ او بې سکونۍ احساس نه کوي. بل نعمت دا چې هغه ستاسو لپاره په مځکه کې لارې ګرځولې چې هدایت شي او خپل منزل ته ورسیږي. د ویلو ده چې تقریبا د ځمکې په کابو ټولو وچو باندې لوی او واړه غرونه او غونډۍ دي او په منځ کې مختلف لارې دي چې انسان کولی شي د هغوی په منځ کې خپل لارې پیدا کړي. دا په خپله په بندګانو د خدای تعالی یو نعمت دی. نو یوازې هغه خدای چې دا ټول نعمتونه یې انسان ته ورکړي او خالق مدبر دی، د عبادت لایق دی. په حقیقت کې انسان د هغه د پرستش او اطاعت له لارې هم د دنیا له نعمتونو برخوریږي او هم جنت ته لار مومي.
ګرانو اوریدونکو، له دغو مبارکو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه خدای پیژندنه یوه فطري خبره ده، خو انسان تذکر او توجه ته اړتیا لري چې له خدایه غافل نشي. دویم، په ژوند کې الهي نعمتونو ته پام د انسان له زړه او روحه د زنګونو او غفلتونو د ختمولو تر ټولو ښه لاره ده. او دریم، هغه خدای چې ځمکه او آسمانونه یې پیدا کړي او د انسان د اړتیا وړ ټول امکانات یې په ځمکه کې ایښي، د انسان د هدایت اسباب یې هم برابر کړي دي چې هغه په دنیا او آخرت کې نیکمرغۍ ته ورسیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دا لارغون کوډ سی
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، په دې شپو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
په ایران کې د لرغون کوټ سیل نومې لړۍ له نننی اتلسم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوو. دوستانو، په دغه نننی مطلب کې ګرځو د ایران شیراز ښار ته، څو د دغه ښار د پارس موزیم چې د دغه ښار یو تر ټولو مهم موزیم دی سیل وکړو. نو هیله ده چې زموږ سره ملا اوسئ.
ډیرو خواږو دوستانو، شیراز ښار د فارس ولایت مرکز دی چې د ایران په جنوب کې پروت دی. د ایران د تمدن د تاریخ په اوږدو کې دغه سیمه له اسلام مخکې پړاو سره اړوند ده. د خخامنشیانو او ساسانیانو په شمول د سترو امپراتوریو او همداراز له اسلام وروسته پړاو سره د اړوندوالي د لامیانو، علی بویا، اتاباکانو او زندیا لړیو شاهده ده. د دغه سیمې مخینه او پړاوونه او د مختلفو لړیو شتون لامل شوی چې په دغه ولایت کې د هر پړاو ډیر زیات تاریخي اثار پاتې شي چې ډیر په زړه پورې او ارزښمن هم دي. د تخت جمشید، نقش رستم او نقش راجه په څیر ودنې هغه ځایونه دي چې د دوی د لیدو لپاره باید له شیراز څخه بهر ولاړ شي او د شاوخوا سیمو کتنه یې وکړئ. خو په دوی کې ډیر اثار د شیراز ښار په میوزیمونو کې له نږدې څخه لیدل کیدلی شي. دغه ښار 11 میوزیمونه لري چې په هغوی کې د خخامنشي، ساسانی، کاجار، د طبیعي تاریخ او ټکنالوژیا میوزیمونو او همداراز د فارس میوزیم ته اشاره کولی شو چې په دوی کې هر یو د ایران او د فارس خلیج سیمې د تاریخ مهمې برخې نندارې ته وړاندې کوي. د شیراز یو تر ټولو مهم میوزیم د فارس میوزیم دی چې په دغه نننی مطلب کې د ځینو برخو او د ودانې لرغونوالي سره بلدیږو، نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو، همغه ډول چې ومو ویل، د فارس سیمه د مختلفو امپراتوریو او لړیو شاهده ده. د ایران د تاریخ یو ځلاند پړاو د زندیه پړاو دی چې له 1155 کال رانیولې تر 1194 میلادي کلونو پورې په پړاو، یعنی په نیمې پیړۍ کې، له شیرازه د ایران په ډیرو برخو کې واکوالی کوله. د حکومت له لنډ پړاو سره سره له دغې لړۍ یو شمېر بې مخینې ودانۍ پاتې دي. دغه ودانۍ چې د باغ شاهزاده، کلاه فرنګي، د وکیل هدیره او حکومتي باغ په څیر په نورو نامو سره هم پیژندل کیږي، د اته کونجه ودانۍ چې د پاتې لیکنو پر اساس په دوو پوړونو کې د کریم خان زند په مستقیمې څارنې او په کابو 15 متره لوړوالي سره په شیروانی چت سره جوړه شوې ده. دغه ودانۍ د باغ له سطحې 1.5 متره په لوړوالي سره جوړه ده او د بهرنیو میلمنو د میلمه پالنې او خدمت او د رسمي دستورو او د ایدونو د دستورو د ترسره کولو لپاره یو ځای پاتې شوی او دغه راز یو مرکزي ستر هال او څلور شانشینی کوټې لري چې په شاوخوا کې یې د دغې ودانۍ بهرنۍ برخه په کاشیانو سره او د ګلانو، مرغانو او د ځینو نقشو په انځورولو او انځورونو په ډیره ښکلې انداز سره جوړه شوې ده چې له ورایه د لیدونکو نظر جلبوي. دغه په زړه پورې نظارې د حضرت سلیمان پر تخت د کچناستو روایت نندارې ته وړاندې کړي دي او دغه راز د ښکار ځای برخه هم پکې د لیدو ده. د شیراز د وکیل هدیره یا همهغه د کلاه فرنګي ودانۍ په 1415 لمریز کال کې د ایران د ملي آثارو د ټولنې او د دغه حوزې د ځینو فعالانو په هلو ځلو سره په موزیم بدله شوه او نن سبا د پارس موزیم په نامه سره پیژندل کیږي. دا د پارس ولایت تر ټولو پخوانی موزیم شمیرل کیږي چې پکې له تاریخه د مخکې د دریو پړاوونو، یعنی د هخامنشي، ساسانی او همداراز د اسلامي پړاوونو سره اړوند آثار پکې لیدل کیږي. په دغه موزیم کې همداراز د ایران د مطرح نقاش کمال الملک د یو شاگرد میر منصور او صدرالدین شایسته په څیر د اوسمهاله د نقاشانو له آثارو سره یو ځای د آقا صادق میرزا بابا نقاش باشي په څیر د زندیه پړاو د مشهورو نقاشانو آثار هم تر سترګو کیږي.
خواږوریدونکو، د فارس میوزیم د شیراز ښار له نورو ځانګړو جاذبو او لیدو وړ ځایونو سره نږدې واقع دی چې سیلانیان هغو سیمو ته د لیدو تر څنګ حتماً د فارس میوزیم لیدو ته هم ورځي. موږ هم خپله دغه سیل د میوزیم له بهرني انګړه پیل کړی دی. باغته چې واردېږی نو د لارې د دواړو غاړو ته په قطار کې دنګې ونې تاسو د سیراز د فارس میوزیم په لور هدایت وي. داسې ونې چې په هغوی کې ډیری د لرغونو اثارو د ساتنې د ادارې په وسیله د درختان کوهن یعنی زړو ونو په عنوان سره ثبت شوي دي. د انګړ دننه درې تاریخي اثار کې ښودل شوي چې ځان ته درست نظرونه جلبوي. لومړی اثر چې لیدل کېږي د خورشید د ماڼۍ څنګ ازاره دی چې په دغه کاڼي د دوو زمریانو انځورونه جوړ شوي دي. د دغه اثر مخینه کجریا لړۍ ته ورګرځي. د کاڼي دوهم اثر د رامګرد د تاریخ لیکل شوی دی چې مخینه یې 1590 هجري قمري کال یا هماغه 1490 میلادي کال ته ورګرځي. او په نهایت کې دریم اثر چې د باغ په انتها کې تر سترګو کېږي د خورشید ماڼۍ یو بل ازاره کاڼی دی چې د شاهنامې نقشې پرې انځور شوي دي. د دغه اثر مهینه هم کجریا پړاو ته ورګرځي. په کلي توګه د باغ درسته برخه او په تیره بیا انګړ ډیره په زړه پورې او د لیدو وړ ده چې په کې یو شمیر نور ارزښتمن اثار هم لیدل کېږي. د دغه انګړ په منځ کې د کلاهي پرنګي نومې په زړه پورې او ښکلې ودانۍ شته چې دغه باغ ته یوه خاصه ښکلا ور پر برخه کړې ده. د ایران د فارس میوزیم یوه تر ټولو مهمه برخه د کریم خان زند مقبره ده. په 1393 هجري قمري کال کې د کریم خان زند له مړینې وروسته د هغه د وصیت پر اساس د هغه مړی په ختیځ شاه نشین برخه کې خاورې ته سپارل شوی دی. خو له 1400 کاله وروسته د کاجار لړۍ یوه بچا هغه محمد خان په 1206 هجري قمري کال کې له زند کورنۍ سره د دښمنۍ او کینې په خاطر د کریم خان زند د مړي هډوکي د هغه له قبره راوویستل او په تهران کې د ګلستان ماڼۍ له پوړي لاندې برخې ته منتقل کړل څو هره ورځ د هغه د هډوکو د دفن کېدا پر ځای فی کېده وي. په ورپسې لړۍ کې او د لومړي پهلوي په پړاو کې د کریم خان زند د مړي هډوکي د هغه لومړني ځای یعنی کلاهي پرنګي ودانۍ ته منتقل کړی شول.
قدرمنو اوریدونکو، له هغو ارزښمنو آثارو څخه چې موزیم ته د واردېدو په همهغه پیل کې نظرونه ځان ته جلبوي، د لاک لګېدلې قلمدانونه، هندارې او د بایزید بستامي د هغه د شاګردانو له عکس سره په چوکاټ کې بند لیکل شوي کتیبې دي چې په ډېر ښکلا او ظرافت سره کېښودل شوي دي، او دغه شیان په لاک شوي ځلیدونکي مادې سره پوښل شوي دي. د غروده په ډیر کم فرق سره د چین، هند، ایران او د نورو سیمو په ځینو سنتي او ننورو سره نندارې ته وړاندې شوي دي. یو هغه تر ټولو ارزښمن اثر چې په موزیم کې تر سترګو کېږي په لاس لیکل شوي قرآن دی چې په محقق خط سره لیکل شوی دی. د قرآن کریم د سلطان ابراهیم بن شاهرخ تیموري په وسیله لیکل شوی دی. هغه د امیر تیمور ګورګان د زوی شاهرخ دوهم زوی او بازوقه تیموري هنرمند و. په پارس موزیم کې د زندیه پړاو سره اړوند د فولادي زنځیرونو مشتمله د زغرې په څیر بل اثر چې په شیراز کې کشف شوی هم تر سترګو کېږي. د دغې زغرې تر څنګ د صفویه لړۍ سره اړونده د تورې د زندیه پړاو سره اړونده په قرآني آیتونو سره لیکل شوي وسپنیز ډال او د فولادي خولۍ په څیر نور آثار هم د صفویه لړۍ سره په اړونده سرو زرو سره ښکلې کړی شوي او نندارې ته وړاندې شوي دي. په پارس موزیم کې ګرځېدل داسې دي لکه چې د ایران د تمدن په تاریخ کې ګرځېدل دي. د عتیق جامع جماعت د دروازې ډبوونکی کړی او د غرازه په لورستان کې له میلاده مخکې لومړنۍ زریزې سره اړوند مختلف شیان او لوښي د دغه موزیم نور آثار شمیرل کېږي. د موزیم په یوې بلې برخې کې له پهلوي پړاو سره اړوند له نقرې جوړ شوی چلم د وروژو په رنګ ښکلی شوي او د سرو زرو په اوبو او میناکاری سره جوړ شوي نور شیان هم ستر سترګو کېږي. چې دا ټول اثر په یوې په زړه پورې او په وړو شیشو سره ښکلې کړی شوي ویترین کې په ډیر ښکلي انداز سره کېښودل شوي دي. د موزیم یو بل ډیر پخوانی اثر د سری ګول کوزه او پاتلا جوړ شوی کوزه ته همیشه را کولای شو. دغه کوزه په رودبار کې موندل شوی او مخینه لمیلاد مخکې د دوهمې زریزې ته رسیږي. پر دې سربیره په دغه موزیم کې ځینې ډیر ارزښمن کتابونه هم تر سترګو کیږي چې په هغو کې د ملا صدرا په لیک سره د مولوي مثنوي ټاکل شوي 14 پاڼو ته اشاره کولای شو چې د 16مې او 18مې پیړۍ صفویه پړاو ته ورګرځي. همداراز د 14مې پیړۍ د یوه مشهور خوشخط او خطاط استاد یحیی جمال الصوفی یو اثر په سلس خط سره لیکل شوی او د قرآن کریم یوه سپاره یا جوز په دغه موزیم کې ساتل کیږي.
خوږ اوریدونکو، د ایران شیراز د فارس میوزیم ډیر زیات ارزښمن آثار لري. داسې آثار چې د تاریخ له ډیرو پخوانیو وختونو ته ورګرځي او لیدل بې له تاریخ او هنر سره د هر مینهوال لپاره ډیر حیرانوونکي آثار وي. د دغه میوزیم آثار دومره پخوا تاریخي پړونو ته ورګرځي چې په لیدو سره د تاریخ ډیر پاتې لټول کیږي. خوږو دوستانو، په ایران کې د لرغونکوټ د سیل نومې لړۍ د نننۍ 13 مطلب وخت همدومره، نو تر بل پروګرام پورې د سلامتیا په دعا او هیلې سره مو په نیومن خدای سپارو.
شاد او آباد اوسئ. Oh,